دی چې کوم الفاظ دي چې هغه له انایتا جادوئی بللې دي؟
دا هغه الفاظ دي چې اته زموږ په ټولنه کې لویان ډیر نه کاروي. کچېری دغه سي کلمې ورته یاد کې وای چې ځواب موږ شډل پښتنه یو نه په موږ ځګه پښتانه یو. خو دا ځوان په ځینو نزاکتونو باندې ولاړ دی، باید یو متقابل احترام او یو د بل احساساتو ته درناوی پکې وي. دا غسې کلمې دي چې مثلا دې په ځای چې ووایه چې دا د اوبو بوتل راکړه، دا په نورو ملکونو کې د ماشومانو هم زده ده چې څه رقم دا اوبه وغواړي او د لویانو هم وایي چې کېدای شي چې دا اوبه راکړي. دا یو رقم تقاضا ده، یو رقم غوښتنه ده، خو زموږ په ټولنه کې هر څه د امر بڼه لري او دا کار ماشومان له میندو پلارونو زده کوي. مثلا موږ تاسې چې په کور کې چای غواړو، زوی ته یا لور ته یا خځې باندې غږ کوو چې یو ګیلاس چای راوړه، لکه هغه چې مو عسکر وي، لکه هغه چې مو نوکر وي او مجبور وي چې دا کار راته وکړي. نو دا جادي الفاظ همدغسې دي. یا مثلا کچیرې یو ماشوم یوه تیروتنه کوي، د بل ماشوم فرزن نانځکه شکایي، دلته د ګناه کړې ده. په داسې حالاتو کې زموږ په ټولنه کې، زموږ په کورونو کې معمولا جنگ پیښیږي، خو نورو ملکونو کې بیا داسې نه کیږي، ځکه چې هغوی ماشومانو ته ورزده کوي چې تا چې ګناه وکړه بخښنه وغواړه، او بخښنه چې وغواړې هغه کس که خفه هم وي که غصه هم وي، غصه یې سړیږي او د دې احتمال ډېر دی چې و به دې بخښي او د شخړې مخه ونیول شي. نو جدي الفاظ همدغه الفاظ دي چې هر څوک یې باید مراعت کړي او زده یې کړي.
یعنی په جادوئی الفاظو کې دا قوت ستر ده چې یو خو ته انکار نشې کولای، او بل هغه د غوښتنې یو
مهذبه طریقه ده. او بل خبره چې تاسو د ماشومانو سه استفاده یاد کړه، دا خبره سمه ده که ماشوم هر شي ته وژړي او موږ غوښتنه ورته پوره کړو چې د ژړا یې بنده شي، ماشوم ته دغه پیغام ورکوو چې ته د ژړا په واسطه هر څه ترلاسه کولی شي. خو ارواپوهان وایي چې کله چې ماشوم ژړي تاسې هیڅ څه خبره ومنئ، ورته چې څو پورې چې ژړا نه یې بنده کړې هیڅ شی نه درکول کیږي. چې ژړا یې بنده شوه بیا که یې غوښتنه منطقي وه او د پوره کېدو وه پوره یې کوي، که نه د ژړا په وخت کې هیڅ شی مه ورکوئ او غوښتنه یې مه منئ. د ماشوم سالمه روزنه دا ده چې ته ماشوم په وهلو ټکولو سالمه تربیه ورکړي، خو ډسپلین به خامخا تطبیقوي ورباندې. یو ځل چې د نه ورته وویل دغه نه باید نه وي، او ماشوم باید زده کړي چې دنیا هر څه د ما په خوښه نه کوي، ځینې شیان ترلاسه کولی شم ځینې نه شم کولی، د هو په مقابل کې نه هم شته چې څوک یې راته ووایي.
او یعنی هر کور یو ډسپلین لري، یو نظم لري، او د هغه نظم او مقرراتو له مخې نه باید وویل سي او ماشومان باید ومني له زړه. نو ماشومان دې واوري چې له دې وروسته به په ژړا څه شی بد نه کړي. ډاکټر صاحب، د ګیم او د انټرنیټ په اړه د اغلی روی یوه مقاله ده، دوی وایي چې ماشومان له دغه شیانو سره ډیر بوختیږي، او یوه بله مقاله یې داسې وایي چې په تصویري معلوماتو باندې انتقاد کړی و چې بیا دا د مکتب ته ځي او کله فرزن پانتون ته ځي بیا دا له ځینو ستونزو سره مخامخ کیږي. په دې حیسه کې مې یو څه راته ووایاستئ چې څنګه دا حالت واقعا دا شیان مضره دي که نه دي؟
د ویډیو ګیمونه او تلویزیوني خپرونې کله یوې خوا د ماشومانو ځینې مهارتونه زیاتوي، مثلا د دوی فکری تمرکز زیاتوي، د دوی د لاسونو خوځښت تنظیموي او دغه چل ورزده کوي چې څنګه ګوتې په مهارت سره وخوځوي او دا ګیم وګټي. یا تلویزیوني خپرونې سمه ده چې ماشومانو ته معلومات ورکوي، د ماشومانو فکر پراخوي، مګر بدی بیا دا ده چې دا لکه اعتیاد، لکه سړی چې معتاد شي ورسره دا غایب لري چې یو ځل ماشوم په ګیمونو باندې روږدی شو بیا نو درس هم ورنه پاتې وي، نورې لوبې هم ورنه پاتې وي، او اتا ډوډۍ ته په اسانه نه جګیږي چې څو پورې ګیم نه وي ختم، او که راشم ډوډۍ به په بیړه خوري چې دا ورته تاوان کوي، هم هاضمي سیستم ته تاوان کوي، هم د بدني ودې ته. او ماشوم چې ډیر وخت ناست وي ګیم ته یا تلویزیون ته، د دې فزیکی وده ځنډنه کیږي، او له بلې خوا ځینې ناروغۍ امکان لري چې ورته پیدا شي، د نه خوځښت، د نه حرکت په وجه، د شکرې ناروغۍ، د لوړ فشار ناروغۍ، د زړه ناروغۍ، او د هډوکو د نرمېدا ناروغۍ. دا ټول د پامدې وجه پیدا کیږي چې څوک د ورځې زیاته برخه ځای په ځای ناست وي، او د ماشومانو د فزیکي ودې لپاره فزیکي تمرینونه د فزیکي لوبې لکه موږ تاسې د خوسۍ دی یا مثلا د کلک دنده او توپ دنده یا کرکټ یا فوټبال والیبال د نور لوبې چې دي یا د نجونو په منځ کې چې د امیرګاټ یو ځینې نورې لوبې دي دا ماشومانو بدني ودې سره ډېره مرسته کوي، او له بلې خوا ماشومانو سره مرسته کوي چې اجتماعي شي او له نورو ماشومانو سره د چال چلند نزاکتونه وپیژني. او که چیرې دوی یوازې په کمپیوټري ګیمونو بوخت وي دوی یو رقم تجرید کیږي او له نورو ماشومانو ګوښي او امکان لري چې ځینې اروایی ستونزې ورته پیدا شي. نو سپارښتنه دا ده چې میندې پلارونه باید یو حد وټاکي، فرضا په ورځ کې نیم ساعت نه اضافه اجازه نه لري چې ګیم وکړي
او همداسې لوبې او همداسې درس. ډاکټر صاحب د رنګونو په حصه کې هم جالب معلومات و، فرضا کوم رنګونه د کوټې لپاره مناسب دي؟ البته مخالفت له سره رنګ سره سوی و چې سور رنګ نارامه کوي ماشومان، نو که د چا د رنګونو په حصه کې معلومات په کار و کېدی سي چې بیا مقاله وګوري. یو بل شیم چې جالبه و او تقریبا هم د نایته روحي په یوه مقاله کې ما ولید او بل د نعیمې غني په مقاله کې و، د وهلو ډبولو او د تنبیه په ارتباط باندې معلوماتو یادونه سوي وه چې ماشومان باید ونه ډبول سي اما له ځینو شیانو باید محروم سي. په دې سره کې یو څه راته ووایاستئ چې منظور له دې محرومیت څه ده، یعنی څه قسم باید ماشومان محروم کړو چې هغه عملی څنګه استفاده کېدای سي؟ یعنی
اول خو که ماشوم وهو هغه ته اصلا دغه درس ورکو دغه پیغام ورکو چې هر کله چې ته په غوسه وي تر خپل تر ځان کمزورې ډبولی شي. دغه ماشوم چې لویي تر ځان کشر ورونه خویندې ډبوي، بیا چې لوی شو واده یې وکړو ښځه یې تر ده کمزورې ده چې غوسه شو ښځه ډبوي او خپل ماشومان وهي، دا یو رقم داسې خبیثه دایره جوړوي چې تاویږي را تاویږي او ختمېده یې نشته. دا اوس چې دا موږ داسې خلک ماشومانو سره بد چلند کوي، دلیل یې دا دی چې په ماشومتوب کې له دوی سره دغسې بد چلند شوی دی، دوی وهل شوي دي او دوی اصلا یو ډول غچ اخلي له خپلو اولادونو څخه. دا تنبیه او انعام دواړه دوی بڼې لري، فزیکي او روانی یا روحی. فزیکی مثلا ماشوم که چیره یو خ کار کوي ته په مقابل کې هغه ته یو خ خوراک ورکوي، مثلا یا ورته د لوبو یو شی راخلی چې دغه خوخیږي، دا انعام دی. او معنا کول دا دی چې ماشوم فرزن ډیره مینه لري کرکټ سره، چې کرکټ وکړي که غلط کار کړی دی ګناه کړی دی ته یو ورځ دی له همدې کرکټ معنا کړه. یا مثلا که ماشوم ښه کار وکړي غې کې ونیسه ښکلی که په سر یې لاس تیر که، دا یو روحي مکافات روحي انعام دی. او که چیرې غلط کار کړی دی تندی ورته تریو که ورته وایه چې زه درنه خفه یم. ځینې خواړه دي چې ماشوم باندې ډېر ښه لګېږي، حتی کېدای شي چې غلط کار یې کړی وي له هماغه خوندورو خوړو یې معنی کې ورته چې نن دغه شی نه درکوم. او یو خبره ډېره مهمه ده چې هر کله چې ماشوم تنبیه کوو جزا ورکوو یا استایو باید هغه دلیل ورته ووایو، په مخامخ ځان ته ودرو او سترګو ته یې نیغ وګورو، ورته وایو چې تا نن درس نه دی ویلی په دې خاطر تا ته اجازه نه درکوم چې نن ګیم ووهي.
یو بل شی ده چې زموږ په ټولنه کې ډېره توجه نه کوي د ماشومانو پوښتنې دي. اکثره وخت یې خلک بابېزه ګڼي مور و پلار د کورنۍ نور غړي. د هغه لیانا ایتاپ یوه مقاله کې دا و چې کله چې وایي ماشومان پوښتنه کوي نو کوشش کوي چې دقیق معلومات ورته ورکوي، که نه یې ورته وی لټوي او د لټولو په وخت کې ماشوم هم در سره بخت که چې در سره وی لټی. د دین علاوه د ماشومانو د انزورګری پیسې کې هم اغل نیمه مقاله ستاده په دې کتاب کې. بل یو شی چې متاسفانه از موږ په کورنۍ کې دا ډیره کم رواج ده چې ماشومانو ته د لوبو شیان واخیستل سي. دې موضوع ته هم اغل نیمه اشاره کړې ده په یوه مقاله کې، البته بشپړه مقاله ده. یو بل شی چې جالب و د ماشومانو لوبې دي. زموږ اکثره ماشومان سار راوځي تر غرمې لوبه کوي بیا غرمه راسي او ډوډۍ وخوري بیا ماسپین بیا وتلی تر ماښامه. یو ماشوم څو ساعته باید په ورځ کې لوبې وکړي؟
داسې مشخص وخت خو یې نه دی قید شوی چې څو ساعته، خو باید یو توازن وساتل شي. ماشوم هم بدني لوبو ته ضرورت لري چې بدني وده یې ورسره نارمل وسي، او هم ذهني لوبو ته اړتیا لري چې دا وکړي. نو زما په نظر زموږ په شرایطو کې هر ماشوم باید په ورځ کې اقلا یو نیم ساعت دوه ساعته فزیکي فعالیت ولري.
کور ودان ډاکټر صاحب، ستاسو یو مقاله وه د ماشومانو پیسه کې، ځینې ماشومان دا ستونزه لري، ځینې خو له چوشکونو سره عادت دي، تر ډېره ځینې ګوتې روي او ځینې هم چوشک روي. فکر کوم ستاسو یوه مقاله په همدې ارتباط باندې وه. څنګه کېدای سي چې د ماشوم چې ګوته روي د دې نه لاس پسر سي؟ لارې چارې څه دي؟
ماشومان معمولا هغه وخت کې ګوته په خوله کې ږدي او روي چې ځان خوندي نه احساسوي، ویرې سره مخ وي، یا ځان ګوښه ګڼي، فکر کوي چې څوک مې په قصه کې نه دی. نو د دې لپاره چې مخ یې ونیول شي، ماشوم باید بوخت وساتل شي. څو لارې چارې لري. یو معمولا داسې وخت کې چې ماشوم فرضاً ټلویزیون ته ناست دی او خپرونه ګوري او ټول بوخت دی ټلویزیون سره، دې وخت کې ګوته په خوله کې ږدي او رویه. داسې وختونو کې باید هڅه وشي چې ماشوم ته یو بدیل شی ورکړل شي چې لاسونه یې ورسره بوخت شي. مثلا یو توپ ورته ورکړل شي، یا د لوبو یو بل شی چې دی ورسره بوخت شي او لاسونه یې مصروف وي، او دا ځینې هېر شي چې ګوته په خوله کې ووهي. او بله دا چې ماشوم سره باید خبرې وشي، کیسې وشي. هر کله چې ویني چې ماشوم ګوته په خوله کې ایښې ده، ورسره خبرې وکړه. چې خبرې وکړي، هغه مجبور دی چې ګوته له خولې وباسي او ذهن یې ستا له خبرو سره بوخت شي. همدارنګه ماشومانو سره د کیسو ویل، په مطالعه او په لوبو بوختول، دا کولی شي چې دغه عادت یې ورباندې پرېږدي.
د کتاب مقالې چې ما وکتلې، ځینې د ګوتو په شمېر داسې مقالې وې چې تقریبا سره ورته وې. چاپ لازم وو تاسو په
وجه دا و چې موږ دغه درې واړه چې دا مقالې مو په دې نیت نه وې ژباړلې یا لیکلې چې موږ به دغسې یوه ګډه ټولګه چاپو. هر چا به خپل کار کوو، هر چاته چې یوه موضوع په زړه پورې او مهمه ښکارېده په هغې باندې به یې لیکنه کوله، او وروسته مو بیا دا مقالې راټولې کړې. بیا ما چې ولیدل، سره له دې چې د موضوع په لحاظ ځینې مقالې، البته ډېرې کمې دي هغه چې په عین موضوع باندې لیکل شوي دي، مګر بیا هم هلته ځینې تفاوتونه شته او له مختلف زاویو ورته کتل شوي دي. نو په دې خاطر لازمه مې وبلله چې ټولې پکې راشي.
کور مدان ډېره مننه ډاکټر،
ژوندی دی.
رادیویی مجله هر جمعه 12 بجه او هر سه شنبه سهار 8 بجه واوري.
اوس د دوو لنډو حکایتونو دا اوریدلو بلنه درکوم چې نجیبه زمان الولی.
بشر حافی وای چې په بغداد کې می یو سړی ولې چې زر دوری وهاسو، خو اهیه لخلې و نه ود او بیا زندان ته واستول سو. ما ورڅخه پښتنه وکړه، یو څه زاری به دی ورته کړی وای چې جزا دې کم سوی وای. درا تکړه معشوق می ولاړ وو، او زه د هغه په ننداره کې داسې ډوب وم چې دروته مې پام هم نه و. ما ورته وویل که هغه ازلي معشوق ووینې څه حال به دې وي. د هغه له خولې یوه چیغه ووته او ځان یې تر دې خبرې قربان کړ. د مینې کور شده او میړه بی وزلی و، خو د مینې دیوه په کور کې بله و. یو ماښام چې دواړه شوژی و او دسترخوان اوار سو او ډوډۍ راغله، د میړه پام سو چې په دې ډوډۍ خو ایله یو کس مړ سي. نو د دې لپاره چې شده وژې پاته نه سي، ورته یې وویل راځه نن به په تیاره کې سره ډوډۍ وخورو. شته سمدستی پاتیده چراغ یې مړ کړ. ششه به پاس چې چراغ بل سو معلومه سو چې ډوډۍ نه خوړلې پاتیده.
په دې وروستیو کې ځوانانو لنډو لیکنو ته توجه ډیره کړې ده. نن سبا داسې لنډکۍ کیسې هم رواج شوې دي چې دوې یا درې جملې وي. همداشان د ادبي ټوټو لیکلو ته هم تمایل ډیر شوی دی. یو ځوان چې د ادبي ټوټو یوه ټولګه یې چاپه او بله یې ناچاپه ده، ښاغلی محمد واصل وصال دی. له ښاغلي وصال سره زموږ همکار محبوب شاه محبوب مرکه کړې ده. نوموړی وایي
ادبي ټوټه یو ډیر مهم ژانر دی، خو له بده مرغه چې په نور نړۍ کې لکه څنګه چې پرمختګ کړی دی، په افغانستان کې ادبي ټوټې ته دومره پاملرنه نه ده شوې. ادبي ټوټه په ټوله کې داسې یو څه دي چې په هغه کې ښکلي الفاظ، رنګین الفاظ او تر څنګ یې یو ښکلی مفهوم په یو ښکلي انداز کې رنغل شوی وي. په ټوله کې ادبي ټوټه دغسې یو جوړښت لري، یعنی په ادبي ټوټه کې هم باید دغه پیغام او مفهوم دومره ښکلی او رنګین وي چې اوریدونکی تر پایه پورې په مغه تلوسه کې ورک وي پسې، او له بل اړخه لیکوال باید دومره لوړ تخیل او له شریعت څخه په دغه ادبي ټوټه کې کار واخلي چې لکه اوریدونکی د شعر غوندې ولولي او د شعر تند ور باندې ماته شي. که شعر نه وي خو د شعر نه کم هم نه وي. ادبي ټوټه تقریبا دغسې یو څه دي، او زه په خپله شخصا چې ادبي ټوټې لیکم تر ډېره حده پورې زما کوشش هم دا وي چې په ادبي ټوټه کې د الفاظو رنګارنګي ډېره راوړم، یعنی ښکلي نوي ترکیبونه، نوي جوړښتونه، نوي قالبونه د الفاظو لپاره، او تر څنګ نوي جملې او هغه څه چې ندرتن په نورو نثرونو کې لیدل کېږي باید په ادبي ټوټه کې راوړل شي.
استاد رښتیا هم د خو جوته خبره ده چې ادبي ټوټه به د شعر له رنګینیو مالامال وي. د ادبي ټوټې د یو لیکوال په حیث ځوانو لیکوالو ته ستا وړاندیزونه څه دي؟ د ادبي ټوټې د لیک لارو په اړه تاسو نظر لري؟
موږ که چېرته لاړ شو خپلو پخوانیو لیکوالو ته، نو د حبیبي صاحب نوم یادولی شو چې هغوی په لومړیو کې هڅه کوله چې ادبي ټوټې ولیکي. له هغه راوروسته بیا الفت صاحب ډېرې ښې ښکلي ادبي ټوټې ولیکلې چې په هغه کې پیغام ډېر غښتلی و په هغه ادبي ټوټو کې، او هغه نوي موضوعات په ادبي ټوټو کې راخیستل شوي وو، او ټولنې ته د یو پیغام په توګه باندې د ټولنې د اصلاح لپاره په هغه کې ډېر څه وړاندې شوي وو. له هغه وروسته بیا په معاصرو اوسنیو یا مثلا موجوده لیکوالو کې مصطفی صالح هغه څوک دی چې د ادبي ټوټو یو ټولګه خپلو مینوالو ته وړاندې کړه چې تر ډېره حده پورې تود هرکلی وشو د مینوالو لخوا نه، د لوستونکو لخوا نه، ځکه د سالک صاحب په ادبي ټوټو کې هغه شریعت او تر څنګ تخیل او د الفاظو رنګارنګي ډیره ښکلې وه. خو سالک صاحب هم بیا همدغه یوه ټولګه مینوالو ته وړاندې کړه، په وروستیو کې مې بیا د سالک صاحب نه څه ونه لیدل. له هغه وروسته په ځوانو لیکوالو کې ګلرحمن رحماني چې زما د پوهنتون د دورې ټولګیوال هم دی، دغه ځوان ادبي ټوټې لیکنې ته مخه کړه. تلپاتې درد که چا لوستی وي، فکر کوم چې د رحماني د خفګان ورځې به ضرور لوستی وي. د رحماني صاحب سره په څنګ کې ما هم دغه لار تعقیبوله او ادبي ټوټې لیکلو خوند راکوو. ما هم یوه ټولګه چاپ کړه چې رنګینې لارې نومیږي. په رنګینو لارو کې ما هڅه کړې ده چې لکه څرنګه چې نوم رنګین دی، همدغه سه رنگارنګ موضوعات پکې راوخلم، رنګین الفاظ پکې وکاروم. خو ما به دواړو خواو ته ډیره توجه کوله، هم مفهوم ته ډیر کوشش کوم چې مفهوم باید خراب نشی رانه. ادبی ټوټو په بل ټولګه باندې هم زه دم غړی کار کوم چې تلوسه نو میږي. په تلوسه کې به ان شاء الله چې د رنگین لارې نه هم خوندورې ټوټې دوستان ولولي او خپل تن په پرماته کړي. او بل د ځوانانو خبره تاسو وکول چې زما لارښوونه د ادبی ټوټې د لیکلو په برخه کې، ځوانان که غواړي چې ادبی ټوټې ولیکي هغه باید شاعران وي. شاعران ځکه یو څوک چې شاعرانه فطرت لري هغه ادبی ټوټه نشي لیکلای، ځکه ادبی ټوټه هم لکه د شعر نازک لطیف او له احساسه ډک الفاظ وړي. او چې په یو چا کې هغه د خوشحال بابا خبره چې د شعر لیکلو جبلي وړتیا موجوده نه وي، هغه به نو شعر نشي لیکلای. خو زه وایم چې په یو چا کې که د شعر لیکلو هغه هنر او توم نه موجوده نه وي، هغه ادبی ټوټه هم نشي لیکلای. نو په لحاظه هغه دوستان چې غواړي ادبی ټوټه ولیکي، هغوی باید اول خپل لغه استعداد ځان سره پرتله کړي، وګوري چې آیا ما کې دغه استعداد شته چې زه نوي ترکیبونه رامنځته کړم، آیا ما کې استعداد شته چې زه دغه ټولنه دومره په باریکۍ سره وګورم چې یو نوی موضوع را اختراع کړم، رامنځته کړم او یو څه ولیکم.
مثال صاحب، یوه بل ډیره مهمه مسله هغه د نوښت ده. ډیری وخت موږ ادبي ټوټې لولو، هماغه زاړه الفاظ، هماغه زړې موضوعګانې په مغې باندې بیا شخوند وهل شوی. څه فکر کوئ که چیرته دغه نوښت ته پام ونه شي څه به وشي؟
زموږ په شعر کې هم تکراریت ډیر شوی دی، زموږ په نثر کې هم تکراریت ډیر شوی دی، او زه یې د حل یوازنۍ لاره د ادبي ټوټو لیکلو بولم. که چیرته ادبي ټوټو لیکلو ته موږ مخه کړو، فکر کوم زموږ په شعر کې هم د دې لارې نه نوی والی راتلی شي، ځکه د ادبي ټوټې جوړښت هم همداسې دی چې سړی مجبوری چې نوې خبرې باید وکړي. که ته نوې خبرې په ادبي ټوټه کې ونه کړې، بیا یې څوک د ادبي ټوټې په نوم درسره نه مني.
وصال صاحب، ډېری وخت زموږ ځوان لیکوالان یا زموږ ځوان کل کم لوستونکي چې دي، چې هغوی ادبي ټوټې لولي یا ورته نور ژانرونه لولي، هغوی د ځینو ژانرونو په توپیر نه پوهیږي. مثلا له دې جملې زه وایم ادبي ټوټه او لنډه کیسه، ادبي ټوټه او سپین شعر، تاسو یې توپیرونه په څه کې بولئ؟
مننه، دا یوه ستونزه شته. اوس هم که د یو شاعر نه پوښتنه وکړي هغه شعر لیکلی وي، یوازې د شعر په نوم باندې هغه شعر پیژني، په دې نه پوهیږي چې آیا د دغه شعر قالب غزل دی، د دغه شعر قالب آزاد نظم دی، د دغه شعر قالب سپین شعر دی. دا ستونزه موږ په ټوله کې لرو، خو دا ټول هغه ژانرونه دي چې تفاوت لري. فکر کوم که چیرته یو څوک په دغه تفاوتونو باندې پوه شي، د هغه په کار کې لا ښه والی راځي، د هغه د شعر نثر په کیفیت باندې هم تغییرات لای شي. اوس مثلا تاسو د لنډې کیسې او د سپین شعر خبره کوئ، کنه لنډه کیسه او سپین شعر په خپلو کې سره تفاوت لري، فرق لري. لنډه کیسه نثر دی، خبرې دي، موږ کولای شو چې ډیالوګ پکې راوخلو، موږ کولای شو کرکټرونه پکې ولوبو لکه د عادي ورځنۍ محاورې په شکل باندې. په منصور شعر کې بیا موږ مجبور یو چې هلته یوازې که وزن او هنګ نشته، خو هلته لوړ تخیل ته اړتیا شته، هلته یو قوي احساس ته اړتیا شته، هلته د الفاظو رنګارنګۍ ته اړتیا شته، هلته د ښکلو ترکیبونو او د کلمو د کارولو ځای شته پکې چې دغه شعر ته باید سړی توجه وکړي. نو دغه تفاوتونه موجود دي په دغه دواړو ژانرونو کې. که په نورو برخو کې هم سړی پرې خبرې وکړي، مثلا د ادبي ټوټې په جوړښت باندې خبرې وکړي، په سپین شعر باندې خبرې وکړي، او یا مثلا ځینې نور ژانرونه موږ لرو، مثلا ناول دی، رومان دی، طنز دی، ځینې نور ژانر لرو، دا هر یو ځان سره تفاوت لري. خو له بده مرغه چې یو شمېر ځوان لیکوال په دغسې مسایلو کې سره ورک دي. یو څوک طنز لیکي خو په دې نه پوهېږي چې دا طنز دی، حتی یو څوک مثلا لنډه کیسه لیکي خو فکر کوي چې دا لنډه کیسه ده، کېدای شي هغه لنډه کیسه نه وي، هغه یو حکایت وي. نو ضرور ده چې یو څوک مثلا دغه برخې ته مخه کوي، هغه باید په دې قالبونو باندې او په دې فورمونو باندې په دې جوړښتونو باندې اول ځان باید پوه کړي.
وصال صاحب، د وروستۍ پوښتنې په توګه مفهوم او پیغام په ادبي ټوټې کې څومره مهم دي؟
مفهوم او پیغام دا هغه څه دي چې لکه په یو وجود کې چې روح وي، او دا په لنډه کیسه کې هم مهمه ده، په منصور شعر کې هم مهم ده، په ادبي ټوټه کې هم مهمه ده، په رومان ناول په هر څه کې، په هر ادبي ژانر کې دا ډېر یو مهم سیس ده. نو په کار ده چې موږ په هر څه کې چې هر څه لیکو پیغام ته باید ډېره توجه وکړو. د ادبي ټوټې جوړښت به د نورو ادبي ژانرونو سره تفاوت لري. تفاوت یې په څه کې ده؟ تفاوت یې په دې کې ده که چېرته یو مفهوم یو پیغام زه غواړم په لنډه کیسه کې بیان کړم، خو زما ذهن یا زما الفاظ دومره غښتلي او رنګین او قوي نه دي، او هغه مفهوم ډېر غښتلی دی او قوي دی، یو څوک د لنډې کیسې په توګه لولي او خوند ورڅخه اخلي، هغه پیغام ته زه هغې توجه ډېره وي. خو که چېرته په ادبي ټوټه کې زه دغه کار وکړم، بیا راسره څوک نه مني، بیا د ادبي ټوټې د جوړښت له مخې دغه خوند ورنه اورېدونکی نه شي اخیستلی. نو که چېرته بیا زه غواړم چې دغه مفهوم د ادبي ټوټې په جوړښت کې وکاروم، نو ضرور ده لکه څومره چې زه مفهوم ته توجه کوم، همدومره باید د الفاظو رنګینۍ ته، د نویو ترکیبونو کارولو ته، دې ته باید ډېره توجه وکړم. که چېرته ونه کړم، نو بیا یې راسره څوک نه مني د ادبي ټوټې په توګه چې دا ادبي ټوټه ده.
ښاغلي وصال، په خپله مرکه کې د تکړه شاعر مصطفی سالک د ادبي ټوټو یادونه وکړه او هغه یې کامیابه تجربې وبللې. خو زموږ همکاري فریبا ظاهر د ښاغلي سالک د هنر بل اړخ ته توجه کړې ده. د سالک صاحب شعر یې د کلمه کړی دی، دلې د اورېدلو بلنه درکوم.
دا چې بدسترګي کړاند سي ستوري، دا چې بدسترګي کڑاند سی ستوری چی ما او تا تا پکات سی ستوری فلک لزمکی سر جوڑ نکڑی فلک لزمکی سر جوڑ نکڑی خلق چی ویش سی نو ویت سی ستوری زیه پمخ کی سترگی تاسی وینم لکه دل مرخوا کی رانسی ستوری یو یه دبل تنگ لری تشتی یو یه دبل تنگ لری تشتی کلا نا کلا پشتانسی ستوری شی سموج زخو نده جانان تا بسی او بسی ستوری ستادی دهار مزی کچا وخیجی چی پر پالنگ خوار وارسی ستوری چی پر پالنگ خوار وارسی ستوری
sare ni ni sare ga ga pa ni sare sa ni pa ga pa ni pa ga pa ga re re ma ga re ni sa dashero no soda ga re sharabe غزل پسو دے شیرون سوداگر شرابی غزل پسو دے بے الہام پر فکری اولی گلابی غزل پسو دے شیرون سوداگر شرابی غزل پسو دے دیر نہ ڈھونڈتا نبی دیر نہ دیر نہ رے دیر نہ ڈھونڈتا نبی dere na dere na re zaram pyaad dar palas ki zakhmon o sukiraudi یاد تر پلاس کی زخموں نو سوکرا ستاد برندو برندو سرگو اکھا دی غزل فسو دے ستاد برندو برندو سرگو اکھا دی غزل فسو دے شروع نو سودا گرا شرا دی غزل فسو دے دیر نہ دن کانو جی tere na tere na re tere na dhunkano re tere na re madinum pas bina mukhto zyadi nar kas nikale madinum pas bina mukhto
پزړی نرګس لیکاله نرګسی غزل پسوره شنادی غزل پسوره نرګسی غزل پسوره شنادی.